د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د څو لانجمنو طالبانیانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره په خبرو کې پرمختګ سوی. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د روسي سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. افغانستان له ازبکستان څخه د برېښنا د رانیولو لاس کلن تړون لاسلیک کړ او د بیلاروس حکومت د هغو ولسو خبریالانو چې د دې هېواد د روسي ناکراریو راپورونه یې ورکول د کار جواز لغوه کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د روسي سیلابونو له کبله له زیانمنو سیمو کسانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. زلمی خلیزاد په دې اړه په یو ټویټ کې چې نن د اگست 9 خبر کړی ویلي، په دې بیړنیو وختونو کې د هڅو یووالی مهم دی. نوموړي پر حکومتي او غیر حکومتي موسسو، خصوصي سکتور او نورو مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې په روان وضعیت کې له افغانانو سره د مرستې په برخه کې تر خپل وسه هڅې ونه سپموي. د مرستې د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه موسسو د مرستو لړۍ روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله نږدې 160 کسان مړه شوي او شاوخوا 170 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوو کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان له ازبکستان څخه د برېښنا د رانیولو لاس کلن تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر محمد داود نورزی او د ازبکستان د برېښنا د ملي شبکې د مدیر پلاوی مشر داداجان ایساکولوف دا تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دې تړون په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا زرمی گاوٹ برشنا با افغانستان تا وردوی که تر دسترخان نبا دا پیلی جو پلخومنی تا بختم کیه گی و دا با انشاءالله چه دو پلخومنی نتر کابل پوری پا بل سرکتی با دا کابل تا وفر کری.
دا تړون ازبکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال لاسلیک سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې په دې تړون سره به د دې هیواد پلازمینې کابل، مرکزی، شمالي، جنوبي او جنوب لویدیځو برخو ته 40 ساعته برېښنا برابره سي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډلوي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسول محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقي د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لار کې خپلې هڅې ونسپموي. عرفاني موسیقي به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او خانقاوو کې په هرات کې اجرا کېده، خو اوس دا ډول موسیقي د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل شوې ده. د مولانا د موسیقي ډله وایي دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. د بیلاروس حکومت د هغو خبریالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د وروستیو ناکراریو راپورونه ورکول. په دې کې د ازادي راډیو د بیلاروس څانګې څلور خبریالان، دوه د بی بی سي، دوه د فرانس پرس خبري اژانس، دوه د جرمن تلویزیوني چینل ای آر ډي او دوه د رویترز خبري اژانس خبریالان شامل دي. د بیلاروس د امنیت شورا د ترهګرۍ او توندلارۍ د مخنیوي کمیسیون د اګست پر 9 د اقدام کړی دی. تر اوسه د حکومت د دې پریکړې د دلیل په اړه څه نه دی ویل شوی. په منځ کې د امریکا سفارت نن د اګست 9 یو اعلان خبره کړه او د خبریالانو د پرله پسې په نښه کېدو په اړه یې په بیلاروس کې اندېښنه وښوده. ټاکل شوی چې نن په برلین کې د کورونا وایروس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی او خو نن سهار محکمې خپل مخکنی پریکړه بدل کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چان دي مظاهره وکړي خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. او تم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې خصوصي متورس چې د لور اپنوم توپان ځپلې دي. د اگست په 8مه د څلورو درجو توپان په دې ایالاتونو کې لشت لږ څوار لس کسان وژل، ګڼ کورونه ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
د افغانستان د څلورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل اسمان برګ د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه شپاړس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش ټیټه شل، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش ټیټه درویشت، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه ولس، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه وویشت.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ملي پخلاینې عالي شوراوی د څو لنجمنو طالبانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه سره په بحث کې دی. تم دوه رسمیان راکړی د دې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
لیوه شنون کې اوري چې د طالبانو په خوشي کېدو کې لنجت څه معنا لري.
دا منور کې چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ کې دوی باید دې ته پابند وقت شي او دا ستونزه حل کړي وای.
د وینی مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل له بیلابیلو برخو نږدې یو لک سی سی وینه د مرکزی بانک ذخیرې ته وسپارل شي.
ما ته یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
په بهرنی موضوعاتو کوری چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سوی بندیزونو پر خلاف مظاهره شوی ده. په اصل کې چې د ملي مصالحې عالي شوراوی د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړي. د افغانستان ملي امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي او طالبان باید لومړی له دوی سره بندي افغان کمانډویان خوشي کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي چې د وټنو طالبانو د خلاصون د مخالفت په اړه فرانسې او استرالیا سره په قناعت ورکولو کې پرمختګ شوی. فیروزه عزیزي او په ډیره نور تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وټنو طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړای او په خبره دوی ته د سونز د هواري جاټ هم ورکړای دی. عزیز الله الدین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د طالب طرفونه حواله دار غلای دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. دغه دوه ملکونو سره د بندنیو چارو وزارت هغه سره په بحث کې دی او موږ هم د رسمیان راکړی دی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې د ستونزو به حل.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقررې فرمان ورکړل شوی خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وټنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت خو چې په خبره یې د وټنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونه وړ ده چې دا وټنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوی او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ مانی په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نور مسایلو ترڅنګ د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فندونه چې په دې برخه کې موجود و هغه لري کړي دي، ولی طالبان باید په خپل ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیت او دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست لمخې زرتنه بنديان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15000 بنديان خوشي کړي.
عمر دل په داسل کې چې د ملي پخلاینې علي شورا وی له فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د خوشي کېدو پر سر خبري روانه دي. د ملي امنیت شورا وی چې پر خپل پخواني دریز ولړ دي، د ملي امنیت شورا وی پاتې 340 طالبانیان تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بنديان خوشي کړي نیوي. د سیاسي مسایلو لښونې کې شیرین خان حبیب څخه د امریکا په پیل کې پښتنه وکړه چې د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې د مشکلاتو سره مخامخ و. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون درلودل، متاسفانه چې حضور نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر سو چې هغه پرېکړې په خپل وار کې د مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هېوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزې حل کړې وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 340 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیئت وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساس په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان دوی دې پات بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي، نو مقطعا داخله نه خوشې کو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغه نه پېږي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دی چې زموږ صلاحیت دی. دا او د خلیلزاد دی وینا لمخې چې 3600 بندیان هر کله خوشې شول بل افغاني مذاکرات روسي ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 15000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
د سیاسي مسایلو شینونکې شیرین خان حبیبو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 14 دقیقې سوې. د افغانستان د ویني مرکزي بانک وایي د محرم پر لسمه به د کابل له بیلابیلو برخو نږدې 1,00,000 سی سي وینه د مرکزي بانک زیرمې ته وسپارل سي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي دوی د دې ترڅنګ چې د ویني په ورکولو سره د خلکو ژوند ژغوري، ایماني او انساني دنده خپله ترسره کوي. نور حال له دې وینه درڅخه.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي د شورا پر انکټی کې دوه سره هر ورځ لشپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 1,500 سی سی وینه لټپیان او ناروغانو سره د مرستي په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د ویني مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د شورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمه په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې ویني اړتیا لري، په ځانګړي توګه د وینې سرطان
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د په وینا خپل ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یو چې دلته د ما یو انډیوال ده کانګو مریضه ته وینه ورکوي او نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د اشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیه خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپل خوخه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی، خو ښاغلی هاشمی په ولایتونو کې په خپل خوخه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي.
ومردل چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي چې د محرم پر لسمه به په کابل کې نږدې 100,000 سیسي وینه راټوله سي. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغاني مرسته بیله سوې ده. خود وروستیو سیلابونو ځینې زیانمن سیوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. خاطر پردیس راپور جوړ کړی.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي دا مرسته د هغو 215 میلیونه افغانۍ او بیله ده چې مخکې د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړې شوې وې. په دې وروستۍ کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 155 کسان مړه او 113 نورې ټپیان کړی دي، خو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا حکومت د غمرسو د ویش په برخه کې پنانډولۍ تورنوي.
زما نوم مرتضی دی، د پروان ولایت اوسیدونکی. زه یو له هغو کسانو څخه یم چې په سیلابونو کې مې زیان لیدلی. مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې د غسلابونو مو د کور خوا کې مزکی اوري او زمګه کورونه خراب کړو. د موسسات مو د غهيله د چمک سره د همکاري وکوي څو زمک شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادي ډول باندې دوام ورکو.
همحاله په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي د مرستو لړۍ روانه ده او د غمرستې به ټولو اړمنو کسانو ته ویشل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پرګنو مسایلو د وردونکو سیمیسونه راغلي دي. لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکلي نن ورځ چې کوم تلفات په غزنی کې ماشومان ته رسیدلي زور باندې ډیر خوشینه يم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د سولې راتلو لپاره امنیت شورا باید خند جوړ نکړي او د مشورتي لوی جرګړي پریکړې دی ومني. اسماعیل د نشر ننګرهار لیکلي ک گاونډي هوادونه رښتینی همکاري وکړي د سولې خبرې به ژر پیل او 100% به بریالي ثابت شي. خان محمد اسلامي را د هلمند نادلي څخه لیکلي افغانستان کې تر بل هر وخت جنگ زیات شوی دی. حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرې پیل شي. اسمت الله افغان بیا لیکلي له ټولو ملي تجارانو او ځوانانو هیله کوم چې خپل له سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ژر بیړنۍ مرسته وکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کچه راټیټه سوې خو په وینا کې چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیول سي ممکن په دې وایرس د اخته کسانو شمېر نور هم زیات شي. تفصیل له کابله د ناجی سپی پراپور کې.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا ویروس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل خار یو سیدونکې الفت الله ملک زاده ویل
من خلک همیشه وخت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نمستړیمه شور سره به کول او د ستړیمه نه پس د ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول لکه ماسک ماچول زدو فونی مواد په ځان باندې استفاده کول ډیر باندې نه ګرځېدو د تاګ را تاګ څخه هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بعضې قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقوو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و د هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش به زخ زیات او قیمتونه هم ډېر زیات لوړ شوي وو. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم ده، یعنی د ورځې 2 یا 3 ماسک کې فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي او زه په خپله هم نه کاروم.
زه مسکا یم، ټول مکتب ځي، مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک دستکا شي ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کوویډ-19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلي لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په هیوادوارو مو دا غږ ده چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، کنه خدای مکړه زموږ دغه ګرام چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه فیصدي مون لوړه شي.
ښاغلی ترکی دغه شان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشاره وویل په دغو مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې په 5 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په پوځ کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
محترم ډګروال د 215 اتل قلو اردو د کندهار مرکزی تعلیمي قومندان
عبدالقیوم د 215 اتل قلو اردو په روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 5 میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او 4 میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربی شان مې زده کړل لکه انشانزده وایم چې لونو و پاسمان و پاسمانی صحوي پاسمانی پشاري. نن فارغ سولم، بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې 2 تازه شامل سوي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د 3 څخه تر 5 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلا زده کړې راکوي، بل هر رقم مثال ماریبي ته زموږ جات جنگ کې هر څنګه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه دښمن په مقابل کې څنګه وجنګیو.
ټول سلا او درسونه مې زده کړې دي، ګرد
په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب مسولین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب درستیزوال ډګرمن نوراغا حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 5 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر 2000 اضافه راغلی مشته کال لا پرانه مش تقریبا د 1500 کسه آماده کړی فارغ کړی چې نور هم فلاره دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټ کې حقیقت نور هم راځي سره ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونه لمخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره په جګړو کې لستوند سره مخ دي. د دغه ستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات، ناسم تجهیز او د یاشې ټیټ کیفیت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبري اعلان نیولی چې په دوی کې شپږ تنه د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس او کرنټ ټایم څنګه خبري اعلان هم شامل دي. اسدالله الدین راپور لري.
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریښي. ټول 50 خبريالان نیول شوې دي. د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منس کې د اعتراضونو پر مهال 218 تنه توقف شوي. د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلي او یو شمېر بیرته آزاد کړي دي. د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته یې د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي. دغلته د یو سویډني خبريال د اخراجېدو خبره هم شوې ده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د ازادي راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د ازادي راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علي هرورز زلویچ، اندري رابچک او رومان واسکویچ ورمورز د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندري یاروشویچ د هغو څلورو خبريالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستۍ ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ دا هم له هغې ډلې یو چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبريالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې ضبط شوي، د موبایل انځورونه کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس تریلر شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبريالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوی خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
او لا صدلال الدین څخه پتلو تلو کې دا هم ورې چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره وسوه. مظاهره چانو ته ویل سی و چې خپل منځي واټن او ځینې نور شرطونه په پام کې وساتي. مظاهره داسې مهال رابلل سوی چې اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس پیښو کې په د بیا ډیرېدو شاهدونه شاهد دي.
که څه هم یوه اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی و، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهرې اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهرې سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوې، خو په دې شرط چې ګډونوال به یې خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمې پر مظاهرې لګول شوی بندیز لرې کړ، د مظاهرې جوړونکو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپلو لومړنیو حقونو بریا یاده کړه. هلته پر نننۍ مظاهرې د دې لپاره بندیز لګېدلی و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه و لګولي او خپل منځي واټن یې نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشرې بربره سلویک اټکل کړی چې د مظاهرې ګډونوال به شاوخوا 1500 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28مه له خلکو وغوښتل چې د کورونا ویروس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نور هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسینې پیدا نشي. په جرمني کې د کورونا ویروس د څه باندې 2,200 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمیر له 3,15,000 څخه اوښتی. دغه وبا په بېساري ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلي چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستیو دریو میاشتو کې یې د ناخالصو عوایدو کچه 8.5% کمه شوې. دغه هیواد پر خپل پوله د غیر ضروری سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوی محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له څوارلس ورځني قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړوونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسه کې پرون جمعه د کرونا 2400 پیښې